درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د اسودي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کې شي ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم تکرارو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغه ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپله اکسپانه کې لیکلي یو شمېر نور ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې شوې چې د لومړي شدت د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوې دي. په هرات ولایت کې د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کیږي. په لومړۍ زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شول. د طالبانو یو امنیتي سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ وایي دوی عبدالفتاح فائز ازادي راډیو ته په راستولې خبر پاڼې کې ویلي دا پېښه نن سهار 8:40 د الاسای ولسوالۍ په نوابات بازار کې وشوه. د په وینا وژل شوی ماشوم لس کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نورو ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پاتې مهماتو او ماینونو په چاودنو کې ملکي وګړي او په تیره بیا ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ مسابقه روانه ده. په نړیوال جام سیالیو کې دا مسابقه د هند په کوربه توپ په ډیلی کې روانه ده. په چې انګلستان وګټل او غوړی وبلله چې لومړی میدان یا فیلډ ته ووځي. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې په 14 اوورونو او 2 توپونو 103 منډې کړې دي. د افغان لوبغاړو له منځه رحمان الله ګربز په 30 توپونو 8 منډې کړې دي او ابراهیم زادران په 40 توپونو 40 منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم تر اوسه پورې 2 نورې مسابقې کړې وې چې دواړه بایللې دي. خو د انګلستان ټیم 2 مسابقې کړې چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. او د پولند د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. دا انتخابات له اروپای اتحادیه او اوکراین سره د پولند د اړیکو د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د پولند واکمن قانون او عدالت ملت پال ګوند هڅه کوي چې د دریم ځل لپاره په واک کې پاتې شي. نظر پوښتنې شي چې دا ګوند به تر ټولو ډیر رای ترلاسه کړي، خو امکان شته چې له اپوزیسیون سره د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه وکړي. د رای ورکولو مرکزونه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجې بندي شي او د انتخاباتو نهایی پایلې سبا دوشنبه اعلان شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلی دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,900,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی. وربشو شاغل رامسپور ته، رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی، ور تار کله ویم. رامسپور صاحب، د بشري حقوقو د څار سازمان له پاکستان غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله دی کډوالو کوربو هم دوبره بسته. د بشري حقوقو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي یا هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوي، دا ممکنه ده؟ او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقوقو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط بعد عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 1950 کلونو کې د افغانانو میزبان وو، د افغانانو کوربه وو، د افغان مهاجر وو، متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه اپشنل پروتوکول دواړه غلیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنونسیون غلیتوب نه لري نو د هغه ملزم نه دي، خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنونسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنونسیون هم داسې یو لاره جوړه کړې ده چې کچیر یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنونسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکاټ کې پاکستان ته دا لازم نه دي چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډیر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقوقو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون ښودلي دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو دغه لړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومی کې پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسی؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. از فکر کوم چې دغه بیړنیو پریکړو تر شا څو عوامل دي. یو څو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دي. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګ بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي، یعنی په 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي. متاسفانه 2001 پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا محتل احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو بریټ کې ووجل شو او بیا وسره پاکستان شناختی کارت د دې په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو، او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي و، دغه دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، هغوی ته کارډونه وشول ورکول شول. اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پی له عمله بیا دغه سختي شروع شوی ده. نو یو ډول ویلی شو چې دا دواړه ځل مشکلات چې افغان کډوال ته راپی کیږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کېدو له امله ډېر سخت مشکلات پیل شو، او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقه د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي وو یا د پاکستان تذکرې جوړې کړې وي، هغوی بلاک شولو او تحقیقات پیل شو، او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختي کارډونه لرلو د هغوی تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي، نو طبعا پاکستان چې اوس کومه دا فیصله کړې ده، دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پوهېږي چې د 1.2 میلیونه یا 1.2 میلیونه افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې لکه خلک هغه دي چې طالبان نه راتښتېدلي خلک دي، طالبانو سره په مقاومت کې وو، یا د هغوی د سوچ او فکر خلک نه دي. هغوی خو طبعا په ټروریزم او دې مسایلو کې بیخي د ښارونو خلک دي، هغوی دخیل نه وو. او د دې نه علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو، هغوی کله هم په دې تیرو 5 کلونو کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول دا فکر وکړو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو، د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د ښک کم نه دي، چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبان اوسېدل، ول دې ځنه دا ټول یو کمپاین و چلو ول چې په نتیجه کې جمهوریت نظام نن سکول شي. غوښتل نو چې پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید موږ سره خړه وابط لري، خو دغه څه ونه شول. نو اوس پاکستان د څه فکر کوي؟ متاسفانه په پاکستان کې د اسلام آباد کې امرس پوره یو منفي سوچ ذاتی دی، یو حکومتي کړی هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی دی، داسې یو فضا جوړ کړی دی لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب، تاسو لا غوړی خبرې ته راشمه، تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې ووژل شو، نه بدن معلومو، هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو، لیکن شناختی کارت پکې ژوندی پاتې شوی او روخ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسې پلمی دی هغه وخت هم د دې لپاره چې وښیي چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي، نو دغه سي اقدام د مهاجرو په خلاف هغه زمانه کې پیل کو، او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي، مثلا دا د ټي ټي پی مسله لا تر یو حد پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبوره کې چې له دوی سره د ټي ټي پی خلاف لاس یو کې او په ګډه د یوغو په ضد جنگ وکړي.
ګوره هغه وخت چې ملا منصور وجل شولو د شناختی کارت، بلکې بدن یو حد پورې پاتې و، هغه اثبات شولو بیا چې په دغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې اخیستي و، هغه ټول اثبات شو. په دې کې شک هم نشته په زرګونو زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، په دې کې شک نشته. دا په خوا ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې ورکول شوي دي چې هغه یو استثنایي حالت ده. نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو متاسف پر پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چاغه نه د خپل خلکو فشار مني، نه د خپل خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بهخه په دغه مسایلو کې نه مني، کغه پاکستان یا بلې وادي. نو دې ته پکار دا و چې داسې یو لای حمل جوړ کړي وای چې افغانان شپږم میاشتو یا اتوم میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه مده کې تاسو باید ووځي. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو کوته جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ دی، د نصرباغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ 2008 2009 کلونو کې هغه ټول خالی شو، خلک ولاړو. د دې نه وروسته به څو ځله یعنی افغان حکومت باید په خوا غ جمهوریت حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو، خو دې هغه وخت داسې اقدامات نه کول چې د دې افغان کډوالو ضرورت وو. نړیوال ټولنې په کریډیټ اسسټو په منځ کې افغان طالبان پټول، او نړیوال ټولنې په فشار واچو د دې چې په افغانستان پاکستان کې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغان کډوال دي، دا موږ نه شو تثبیتول چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کیراګیر دی او د دې استفاده کیږي او په دغه مو یو هوی شروزو په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې او قوي حکومت نشته دی یو دغه د چې دا او پاکستان چې هرڅه کوي چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال ستیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کې نشته
بلې عمله کومه شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړی دي ابل زل هم چې د طالبانو حکومت دوی په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه او د ځلې هم د سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې دغه مال چې افغانستان ته صادریږي خو دا ستاسو تر خبرې پوری رامز پور صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی قرضدار هیواد دی فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال وال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنګه سمرستي ور سره وشي نو په مهاجرو به فشار راوړي
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي مثلا تاسو فکر وکړئ چې سرکال یونیسیار خپل ولس اشاریه اتمیلون ډالر یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي او د دې په څنګه یونیسیار دا وایي چې موږ یو میلیون افغانانو ته د کښ په توګه نقدي کومک مرسته کوو په پاکستان کې نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره نو په دې کې هم شک نشته خو سره لدې کیدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزای سره ورته اشاره وکړ دا لاغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانيان ال استریډي چې باید دوی په دې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي خو په دې کې باید دوی باید یو توفیر هم وکړي هغه تازه مهاجر چې دوی د 15 اگست 2021 کال رئیس پاکستان ته مهاجر شوی دی او دوی شمیره تقریبا شپږ 100,000 کسانو ته رسیدي یا 100,000 کسانو ته رسیدي دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي ځکه چې دوی هلته مخته تللی دي او دوی ته څه مشکل نه دي خو دا تازه مهاجر چې دوی با سندي یا ویزو سره تللی دي دوی د ویزه وخت تیر دي دوی واقعا کچیر دوی افغانستان ته بیرته وشل سینو دوی ته جانی خطر سل په سل هغه دي مواجه کیږي دوی نو د دې کابل دوی په حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره به دوی له ډیر حوصله څخه کار واخلي دوی ته باید وخت ورکړي فرصت ورکړي ځکه چې دوی هلته نه پاتېږي اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي او که چیرې دوی کډه هم وونه کی نو باید دوی دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړ د شکنجه د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملات په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو
بله ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظی دی چې له استودیو سره وصل دی ورته ارکلی ویم حافظی صاحب د ډیرو لپاره دا تشویشته چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی میلیونونه ځوانان مو وزګار دي که دا یو میلیون او 100,000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته تاسو هم ویلی دي افغانستان په یو ریاضتی اقتصاد سره خپل ژوند تیروي په داخلي منابعو باندې محدود دي خارجي مناسبات نشته دي پنګونی لوی پنګونی نشته دي او وزګاری بالکل زیات دي فقر دي ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري او بلملی مرسته هم ډیر لکشوی دي نو په دې خاطر چې ری په دوی باندې یو شاره 1 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ورزيات شي نو نورین د پسیزیاتی او دا د منلو ور خبر نه ده
بله ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو مشاره وکړئ په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینې تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلطي لارې د پاکستان شناختي کارت یا تذکره جوړ کړی ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ بنادله چې کوم سیستم ده په هغو کې که یو څوک داخليږي باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی ته وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کی، نو هغوی زر هغوی وایي چې نه دا زموږ د فامیل غړی نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل او پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کارونه جوړ کړي دي یا د سرحدي سیمو خلک دي. دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کولو چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نشنلست دولت فکر لري، نو په بلوچستان کې ډېر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچانو نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی ده. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو، نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادرانه سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی ده هغه لمن دی یوسي. په بهر حال یعنی قانوني پروژګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان د حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو د اولادونو شناختي کارتونه یا د فامیل شناختي کارتونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي پاسپورټ هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګړه پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خوچ په پاکستان او اسلام آباد په خبر کې دا دور کې زګورما دی، حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته دی غوي دم درول کیږي. مخکې داس نشو ته د شاسو پاکستانی کارو هغه سره به تعدیل شوی واشته ما ته کارو خو یو څه د ثابتم کا لیکن ثابتول د پولیسو کار نه وو، خو اوس هغه د مشکوکو پاکستانی کارت لرونکو او پښتنو سره هم ورته راځي کیږي په اسلام آباد کې په پېښور کې. نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول هغه د نفرت ماحول شروع کړ. نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یې هغه راځي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري کنه لري او یا تاسو سره کوم اسناد دي یا هغه پښتانه کارونه لري، خو بیا هم دوی ورته چې موږ څه فکر کوو چې ته به افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایي ذهني فشار نه تیریږي، او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کړاو کې پراته دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. رامیز پور صاحب، هغه خلک چې په اسلام خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللي دي چې یو درېمګړي هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي، په دې کې ډېر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې له مخکې پیل شوي دي، پروسه روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي مهاجر یا د بشری حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغو هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیزه کړي؟
د خپلونه د بشری حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیول دي او د دېونه خواهش کړي چې کلی دي چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدې جملې څخه خاغلی دي چربانه چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد دی. په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 3000 نه زیات افغانان هلته په لیست کې پروت دي، د دوی نمونه او د دوی د سکیورټی کلیرنګ یا د دوی د اسکاننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې په ایستګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشت مخکې خبره و دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټی او امنیتي لحاظ نه. تاسو 3000 کسان لیست وګورئ او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټی کلیننګ وشي یا کلیرنګ وشي دا نو د څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدای به ونیسي. نو له دې کبله دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی حسابول شوی دی چې دغه پروسه چټک کی. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نکوي چې په همدغه شپک سو زره یا وسو زره افغانانو کې به ټول هم به اسناد نه وي؟ دوی د سي راپورونه شته چې د جنو ویزه پایت رسیدلې دي، لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چرته دوی شمیر ډیر زیات نه وي، دا سي ممکنه نه ده چې اول هغه خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزه ختم شي وي دي او د تلو له خطر سره مخامخ دي.
متاسفانه هغه وادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي، یا دوی په لیستونو کې دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه وادونه کانادا، جرمني یا نورو اروپایي وادونه سره دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دي، په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وې ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیوا ته لاړ شم، نو هم دغه رقم دغه پروسه دی راسته دي او په دې کې ستونزې شته، دا آسان نه ښکاري.
بله ډېر مننه رامز پور صاحب. حافظ صاحب، مخکې تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو هلته به ناورین رامنځته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دي؟ طالبانو حکومت څه کولی شي، نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا حداقل د دې لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغو خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا د پاکستان دولت رویه اوس بالکل ورګلوی او دا غونډیتوب او دا شان پرې دي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای. نو په دوی باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغه سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغه سره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده، په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتېږي چې وایي چې په تنګ شوي، په جنګ شوي. نو د سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره، او په عین زمان کې ټولنیز ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینه ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه، د ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول، یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه. خو کېدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا استادي کینسل کړي. دلته خو د دواړو ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسې همکار میلبا و فرمایل چې د بلوچستان څخه د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وایي، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وایي. نو دا یعنی د دوی رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که دیو شخص مثلا وای، خو دیو شخص په مقابل آسان و چې خلک ورو دنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وخی، اما دا رسمي پالیسی زوی. نو دا غن مخنیوی لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په این زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستی او ښه مناسبات درلودل، د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قناعت فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي یو تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړي دي هغوی دي وباسي. اما هغه نورمال خلک، هغه کورنۍ چې هلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونې کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په داسې صوبې سرحد یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونې کړي دي په ملیونهاو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ظاهرشاه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د سرمڼې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي، یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دي پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په ملیونهاو ډالر. نو دوی مسایل ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دي چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات سره وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بین المللي مؤسسات باید په دغه عقله پاملرنه وکړي، او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ورودنګي د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي. ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي، او په ډېر سیمو کې هوا منفي ډېر سره رسېږي، او په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لا څه کوئ چې د 1.1 میلیون د غزې څخه یا 2 میلیون د ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زی صاحب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوستل شي، او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې که دا خلک راشي وزګار وي، دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختدریزو ډلو غړي شي، او دوی به هم په همدغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وایي اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدای شي، او آسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي، هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو لپاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 50 کاله ژوند کړی، دا یو ناڅاپه یو بلته خپل هیواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خو یو بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې چې د افغانستان د باندې وتښتي، او د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته، چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې دوی اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو،
دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي، یعنی دا قانونه چې دي نوسیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغو ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو لخوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ دا دواړه منو، نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دوی مني چې دا د نیز دي دلته د پراته وي. باقي پاتې شو دا 10 لکه خلک چې راغلي دي، په دوی کې هم تر 50% زیات په دې توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي، او ویزې یې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم که ډېر زیات خلک متاثر شي، داسې یو 15 لکه خلک به قاعده چې متاثر شي، چې هغه داسې خلک دي چې ځینې خلک
زموږ ته یو شمېر مهاجر دا شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکړي ویزه در
نه ویزه خو خیر بل خبر ده. زه به دا یو خبره ووایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه زما منظور هغه نه و چې له بهر نه په خپل په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزې ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزه راته تمدیدوي او کینه نه راته تمدیدوي.
ویزه ولري هغه د ماجرو په کټګوري کې نه راځي. هغه خلک د ماجرو په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري، د ویزه په خپل سره تمدید سره هغه
خوسته د خروج له خطر سره امدا خلک مخامخ دي. اصلي خبر خو امدا ده چې کلش پک لکه یادو چې په ورستي دو کلو کې چللی دي، اکثر امدا دغه کټګوري ده.
ایا تیم نن دې کې دا کسان شته دي چې ډیر هغه کسان دي چې ویزه نه دي تمدید شوی یا په تیم نه تمدید شوی یا له خطر سره مخامخ دي، او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بیرته په استولو سره پایل کې. خو بل طرف ته وګورو، طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاري دي که داخله د افغانستان ته ستنیږي. او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی، دا خلک واپس راستانه شوي دي، او یو څه امکانات به هم په چمن او تورخم او په دغه د ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې په دې سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي. او پاکستان هم په خپله د فکر نه کوم چې دومره ډېر دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچوي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب، په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زوره به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمایي ته رسېدلی دي، او د دغه 15 ورځو په پرتله کې دوی 15% هم نه دي ایستلي او دوی ته بریالی شوي نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي، ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته میشته ول په پاکستان کې، په دا حسن عبدال کې، په ځینې نور ځایونو کې، چې 30 کاله 35 کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل، دیو تعداد دغه شناختی کارتونه هم باطل کړی دي. دا سینه دي چې یوازې هغه خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکوریدو سره دلته راغلي دي. حتی پخوانی خلک هم اوس هلته آرام نه دي، هغوی سره ښه چلند نه کیږي، او حتی ځینې خلک چې اسناد هم لري، حتی ویزه هم لري، نیول شوي دي په کراچۍ. نو دا چلند د بیخ څخه یو دښمنانه چلند دی چې د غریبو خلکو سره او لارهم خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او تیر خلک چې د دې په مامورین کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویزې $2000 خرڅېږي. مخیر شاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پارټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي، او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظرم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، دا د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده. د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي، نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
لکه تاسو ته برسیره ده، موږ یو په 2 کال 2000 شپږم کې ما البته
الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. البته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دې سیاست څخه خپه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر راکړه ورکړه لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ډالر و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او صنایع د افغانستان کې هم د پاکستان او لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پوخا پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري ډبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخمې بند که د میوې او د ترکاري په فصل کې ډېر سرالفساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره چې ډېر ارزان و. مستهلک د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبث د پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته و، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته و چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبسینې خدا دې حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه ده کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دي ووسی. نور د کومو هیوادونو اتبا په پا پاکستان کې ووسی، آیا شمیرې د پام وړ دی؟
کله چې په 1900 او 2000 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلګو په پاکستان کې پاتې شولو چې روس ته بیا ولتوانې د لای چې هغه ولار شي غوته به بهاریان ویلې. هغه اوس هم په کراچي او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو دغه بار باندې اوس په دې نور معلومات نشته، یعنی حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوی دي او دلته د تک جوګه شوی نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چې هغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هېوادونو چې اوسېدلي دي د شناختې کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته او نه دي ترلاسه کړي، بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دې نه علاوه کسان به وي، خو شمېره دومره نشته، افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، د دې ځای نه غواړي چې ښه نورو هېوادونو ته سیاسي پناه دپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده د څوک متاثره کېږي، دا به افغانان دي. او سره د دې چې کله مونږ د اقتصاد خبره کوو، په دې تېرو دوه کلونو کې په درې لکه یا 1 لک افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، د دوی خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالېږي، د دلته افغانان په دې صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي، یعنې دا هم یو پاکستان ته ګټه شته ده. خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنګي ماحول دی، یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړی د دوی مسایل به حل شي. حل دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو به افغان که اوس یو څه فشار دی دغه افغانانو مهاجرینو د وجه په طالبانو باندې راوستلی شوای، کېدای شي روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې 45 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو، او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمله خلاف دي چې 45 کلونو کې پاکستان یو منځ کردار وو. نو دا یو څه شمېر چې پاتې وو دا به مو باسي د سر به نور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کېده چې ځینې جالیم وي چې افغان میرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف ته پاکستان حکومت هم د پاکستان حکومت پلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت
مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې پاکستانیانو قصدن د حکومت د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده. سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي، د انتخاباتو د راتلونکي انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده، هغه خلکو ویره کړې ده، په د ټي ټي پی بریدونه زیاتېږي او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حل شي. حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. خو دا یو ډول د یو سیاسي فشار دپاره استعمالوي، د خپلو خلکو یې توجه د لرې کول دپاره سره وي. خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو په دې تېرو پنځوس کلونو شلو کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو، نو دوی به کوشش کوو چې حکومتونو مناسبات کې خراب دي، د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به یې اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړو. ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نه شي کولی چې هم د افغانان خفه کړي هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې بریږي چې د افغان حکومت ته اصلا دوی د حکومت په نظر نه ګوري، او افغان حکومت دندغسې دوی یو حکومت غوښتلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني، نن نړیوال سټیج کې د پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یونیسیار دی، یونیسیار هم یو ډول یو ډېر په داسې ضعیف موقف کې ده، هغوی هم کوم خاص ځان د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمہواري زموږ په غاړه نه ده. او دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 منصفانه وخت ورکړل شي، په هغه کې افغانان وځي، ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي، په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي، که کله په دې پوه شي چې د عزت مجلو کېږي، عزت نقصان رسېږي، دا په هر حالت کې دوی غوښتل غواړي، لکه څنګه چې د زلوزو کیمپ او د کچاګړي کیمپ او د نصرباغ کیمپ افغانان بېرته په یو مهم مدت کې بېرته ولاړلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. حافظي صاحب، په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدل د افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بیلابیلو هیوادونو دغو خلکو ته پیسې ورځي، که دغه پروسې چې دا خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هیواد ته دله داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه ځورول شي، شکنجه به شي.
اصلي خبره هم دغه ده که د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت او عزت د دوی خوندي وساتل شي، دوی خوریس هیوات نه ځي، دوی کولی
شي. اما فکر نه کوي چې یو شمیر خلکو ته مخکله مخکې ویل کیږي چې تاسو باید یو دوهم هیوات ته لاړ شئ چې لاغه ځاینه ستاسو پروسه په مخ لاړ شي؟
ما خو دغه سیدي چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین لمخې هغه سو کډوال کیدی شي چې دنه په هیوات کې ورته مسؤلیت شونونه لري، د ځاني ګواښوي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي، یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښوي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمیږي، ځکه چې وایي خو تاسو خپل وطن دی، نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوئ، نو څه کوئ چې بیا راځئ زمونږ هیوادو ته؟ نو دوی دوی قوانین له مخې همدغسې دي چې دا سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کیږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري، او دا تبعیض نه یي، تعصب نه یي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه یي. د دوی ازادي غانی سره مثلا نوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف نه یي منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم ویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې یو ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کړنلاره هغوی ته اوس صادر کړي، او د دوی هغه نوه د ژوند چې
دوی خاري خلک دي په شهرونو کې کار کړی دي او په خنۍ حکومت مامورین ول خزي دي اکثرا ماستران دي ډاکټران دي حد اقل لیسانس دي یغوی دي ژوند د تضمین لپاره یغوی دي فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلار خلق تا اروپی جنی او خلق داده شی بیا غمادی مسائل دی جوان چی پیسی دی اخو نیک مرغا اگر کدوال افغانان چی دلت بایر تر اغلی تقریبا زما دی محاسبه لمخی یو اشاری او میلیارد تر دونیم میلیارد پوری پا کال که اخفل کورنیو تا استوی یا اخفل دی کور دی بیارغوانی لپارا یا دی نور لگختون لپارا پیسی استول کیگی او دا دی افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت او دل دغم دی نو دا خو جاری ساتل کیږي ولې د مسؤلیت داد باید ورکړ شي باید تضمین ورکړ شي چې موږ یعنی په بینالمللي فلاح کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي د دوی ژوند د دوی ازادیګانې د دوی حیثیت خوندي دي
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ یوسف زئی صاحب تاسې د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي
که وګورو د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې ډېر یو واضح موقف اختیار کړو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانان وویستل شي نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده د وینزل بوچو یا د ملي نوا شریف ګوند ده هغوی هم د دغه ماحول نه متاثره دي هغوی وایي چې بس چونکې دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي حال دا چې امریکا یو ستر هیواد دی او جدي امنیت ګواښونه لري هغه ته هم په نفونو افغانان کډوال وردی د مکسیکو د لارې هغه ته هغوی کینول کیږي ثبت کیږي سکرینینګ کیږي او بیا قتل کیږي که د دې قابل چلته واوسیږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کیږي او بیا ځي دا افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چکله د پاکستان په دې پوه شو چې کله د جمهوریت حکومت لنګ شولو نو پاکستان دې د پاکستان ایمیج یا خپل تصویر مثبت وکړي په زرګونو افغانان د تر اوسه یعنی ولکه افغانانو ته اجازه ورکړه تر دې چې پاکستان دې پوه دې چې دا ولکه افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت د برتانیې سفارت د جرمني سفارت د پاره د دې پنځو یا څو کلونو وخت غواړي دا داسې نه ده چې څو په کوم شمیر باندې د پاکستان راځي افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم دستي وځي دوی په دې پوهېدل او دوی پوښه د دې په اړه خپل هغه خلګو د دې پاکستان یعنی تقدیرم کړو چې ورسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې وغه ټول پاکستان ته رالو نو دوی موکي ورکړه خو اوس چې دلته اوس دغه افغانانو نه دی او سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلې شي او کنه یعنی تاسو وایي چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي نو نتیجه ورته لري او کنه
نه زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموعه کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره دا د کوم ټایم چې ورکړی دا په افغانان نیول کیږي یا په ځینانو کې اچول کیږي دلته مطبوعات دي دا به نشلیږي یا د سرحد نه اړول کیږي دا سرحد نه افغانستان کې دننه چې دغوی کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندیږي نو زه فکر کوم چې پاکستان به دې کې نقصان وکړي او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی دي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان د پاره بد کار کوي هغه خو یو نظامی ډلې حکومت ته کې نن د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولې دي د غوي پروا نه لري د خلکو د رائے پروا نه لري د خلکو د ټیک پروا نه لري نو زه فکر کوم چې طالبان د په دغه مسایلو باندې د پاکستان سره کمپرومایز وکړي خو زه په خپله دې ته یم چې ما په دې پینټر لکاله کې درسره لکاله کې چې زه پاکستان کې ما دومره منفي ماحول یا افغانانو په خلاف نه دی دلې داسې یو ماحول جوړ دی لکه مخکې ما وویلې لکه افغانان چې نوې وستل کېږي لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن د دغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او دلته هندوستان ته سپارل کېږي او دا خبرې موږ دلته په مطبوعاتو کې هم کړي دي. ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې هم لیکلي دي چې دا فیصله چې ده دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده، او دومره خلک په دا وخت کې لیږل. حتی تېره ورځ یو چای لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپون وغواړي یو رما چې ولکه ځناور پکې وي هغه په دومره وخت کې له یو سرحده نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته 40-50 or 2 years زندګي کړي، هغه افغانستان ته وراړوي بیا په داسې یو بد هوا کې چې هلته د هغو سره د هغو په مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري؟ خو پاکستان د خطر خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پسل وټلو پریکړه کړی دا او دی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږ شګړه نه کوو. اول په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، دغه نو وروسته به په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستان ووځي. نو بهتره دا چې افغان حکومت په عاجل ډول باندې د خلکو د دې په تک د پاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویل چې دا ځینې نور کسان دي ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټول افغانانو ژوند په خطر کې چې اولاد سی وو مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه دي. خو دلته مشکل دا ده چې یو سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هېوادونو چې کوم هېواد تللي دي دا پروسه ځکه تم شوې ده چې ډېر داسې کسان تللي دي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي، او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده. اوس بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي، حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمنی نه چې د دې نوم راغلي چې موږ طالبان وژني هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عمل دې هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي د څومره چې د خلک د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې سونو کې استعمالوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خبريال او شنونکي شاغلي سمي الله یوسف زای د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
شکرې زیو ما شومیم ټوکرې پغاړه سفلې می پریری یوان دوانا سفلې می پریری یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی کاش کرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرہ اوکے لزڑ میں ساوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں